اختصاصی داریم که در آن من جاوید نعیمی و همکارم عصمت ساروان برای 2 ساعت با شما خواهیم بود. آقای ساروان خوش آمدید.
بله دیر منان نعیمی صاحب قدر من آوردون که ما سلامونه هم و منه داده 2 ساعت و پترست که به در افغانستان در انتخابات و در خپلواک کمیسیون وایان شاغل نور محمد نور هم زموش سروی که خدای کول البته تر اوسه پورې تشریف نه دی راوړی. اوس د خبرونو وخت دی. له خبرونو وروسته دا یادونه هم کوم چې په دې خپرونه کې راز راز راپورونه هم لرو. نو لومړی پام وکړئ رضوان مراد ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونه اوروي.
په پکتیا ولایت کې د ماین پاکې د یوې موسسې 14 ماین پاکان تختول شوي دي. په هلمند کې د طالبانو پر ضد امریکایي او افغان ځواکونو عملیات د 4 ورځې لپاره هم دوام لري او د ایران پخوانی ولسمشر رفسنجانی دا رد کړه چې ګواکې دغه هیواد کې د قدرت پر سر جګړه پیل شوې ده. د خبرونو تفصیل راپورونه وایي چې په پکتیا ولایت کې د مینپاکې د یوې موسسې 14 تنه کارکوونکي تختول شوی دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د مینپاکې د MDC موسسې په حواله خبر راکوي چې دا کارکوونکي 13 ورځ غرمه مهال د نامعلومو وسلوالو لخوا اختطاف شوی دي. MDC موسسه وایي د خپلو کارکوونکو د موندلو په اړه پلاټین کوي خو تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو مینپاکانو د تختولو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. په هلمند ولایت کې د طالبانو پر ضد افغان او بهرنیو ځواکونو پراخ عملیات دوام لري. که څه هم چې دا 4 ورځ ده چې زرګونه امریکایي سمندري سرتیري او افغان ځواکونه چې په ټانکونو او جنگي الوتکو سنبال دي د هلمند په مختلفو برخو کې عملیات کوي خو راپورونه وایي چې تر اوسه پورې د دغو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ کومه لویه جګړه نه ده شوې. په همدې حال کې امریکایي ځواکونه د هلمند د ګرمې هوا له امله له روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو د خبريال په وینا د هلمند په یوشمیر ولسوالیو کې ځای پر ځای خلک له امریکایي ځواکونو سره سلام مشورې کوي او د غراس په دغو عملیاتو کې تر اوسه پورې د ملکی خلکو د مړینې کوم رپورت هم نه دی خبر شوی. د پکتیکا په زدرانو زیرک ولسوالۍ کې د افغان او ایتلافي ځواکونو مرکز ته نږدې د ځانوژن کې تر حملې وروسته 13 ورځ د وسلوالو طالبانو او افغان نړیوالو ځواکونو ترمنځ جګړه وشوه چې د نړیوالو ځواکونو جنگي الوتکو هم پکې برخه واخیسته. د پکتیکا د والي وین حمیدالله ځواک ازادي راډیو ته وویل چې نښته کې 40 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان هم دي. ځواک ویل په دې نښته کې د ایتلاف یو سرتیری وژل شوی او بل ټپي دی. د زیاته کړه د ملي اردو یو سرتیری هم ټپي شوی دی. دغه راز په خوست ولایت کې بیا د 2 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو خبر هم خپور شوی دی. د افغانستان د مختلفو سیمو بزګران له دولت غواړي چې له دوی څخه دی په مناسبه بیه غنم واخلي. یو شمېر بزګرانو ازادي راډیو ته ویل چې سکل د ورختونو له امله دوی ښه حاصل لري او هیله لري چې د دوی غنم به تر ډیره حده د خلکو اړتیا پوره کړي. په عین حال کې د کرنې وزارت وایي پلان لري چې د بازار له بیې نه په لوړ قیمت له بزګرانو څخه 1 لک ټن غنم واخلي. د کونړ په مرکز اسداباد کې د مالی د وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال لخوا د خزل لپاره د یو ځانګړي جماعت د بنسټ ډبره کې خودل شو. د کونړ والی سید فضل الله واحدی ویل په دې جماعت کې په یو وخت کې 600 کسان لمونځ کولای شي. دغه جماعت په سیمه کې د امریکا د بیرغونې د ډلې یا PRT لخوا د 180,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی. او دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی دا خبر رد کړ چې ګنې د جون د 12 نیټې په انتخاباتو کې د درغلې پر سر له کړکې چورسته په ایران کې د قدرت جګړه پیل شوې ده. د رفسنجانی له قوله تایید شوې ده چې د انتخاباتو پر سر شخړې د ایران په خلکو کې خوابدي او بې اطمینانی پیدا کړې خو له دې سره سره د ایران د اسلامي جمهوریت نظام د اوږدې مودې ګټې باید وساتل شي. رفسنجانی دا خبرې د شنبه پورې د هغو کسانو د کورنیو له غړو سره وکړه چې د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر نتیجو د اعتراضونو په ترڅ کې نیول شوې دي. د ایران د جون د 12 نیټې په انتخاباتو کې رسمن محمود احمد نژاد بریالی اعلان شو. رفسنجانی ته په انتخاباتو کې د مخالف مشر میر حسین موسوی د ملاتړ کوونکي په سترګه کتل کېدل خو احمد نژاد بیا د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنئی له ملاتړه برخمن دی. د ایران د رسمي خبري اژانس ارنا د رپورت لمخې دغه هواد د تهران په لویدیس کې د کرچ خر په محبس کې د نشئی موادو شل تنه قاچاقبران اعدام کړل. د افی د نړیوالې موسسې یا امنیسټي انټرنیشنل په وینا ایران تیر کال 346 تنه اعدام کړي دي. د دې ادارې د رپورت لمخې له چین وروسته ایران تر بل هر هیواد زیات اعدامونه ترسره کوي. د فرانس پریس اژانس له ارقامو سره سم د وروستیو شلو تنو له اعدامولو سره سږ کال تر دې دمه په ایران کې 161 تنه اعدام شوی دی. د عراق حکومت د سیالو عراقي ډلو د سیاسي اختلافاتو د حل کولو لپاره د امریکا د مرستې وړاندیز رد کړ. د عراق د حکومت ویان علي الدباغ دولتي تلویزیون ته ویل د ملي پخلاینې مسله یو داسې مسله ده چې هواری یوازې له عراقیانو سره اړه لري او په هغې کې د بهرنیانو ګډون ممکن موضوع پیچلې کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ د بغداد د سفر په ترڅ کې د عراق د شیعو سنیانو او کردانو ترمنځ د ژورو اختلافاتو له پای ته رسولو سره د مرستې لپاره وړاندیز وکړ. بایدن د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې عراقیان د دایمي سولې او ثبات لپاره سخت لار په مخ کې لري. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روسیې له ولسمشر سره د خبرو لپاره مسکو ته ترتګ مخکې له روسیې ورسپانې سره مرکه وکړه. له نووایا غازیتا ورسپانې سره د ولسمشر باراک اوباما مرکه به د دوشنبه پورې چې نوموړی مسکو ته ځي خپره شي. د اوباما له قوله ویل شوی دی چې د روسیې کې د قانون د حاکمیت د لا ټینګښت، د قضایي او عدلي سیستم د پاکوالي او د یوې آزادې ټولنې د جوړولو په هکله د روسیې د ولسمشر دیمیتری مدویدیف د اعلان ملاتړ کوي. رویټرز خبري آژانس وایي چې د ښاغلي اوباما د مرکې متنی ترلاسه کړی او د حق له قوله وایي د امریکا متحده ایالات به د دې لپاره چې له مسکو سره تودې اړیکې ولري د بشري حقونو په اړه خپله پالیسي نرمه نکړي. د بلغاریا خلک نن وروسته له دې چې هیواد یې په 2009 میلادي کال کې د اروپایي اتحادیې غړی شو د لومړي ځل لپاره په پارلماني انتخاباتو کې ګډون کوي. نظر پوښتنې ښیي چې رای ورکوونکي به ښایي د اوسني صدر اعظم سرګی ستانشلیف د سوسیالیست ګوند په مشرۍ ائتلاف له قدرته وغورځوي. د دغه ائتلاف محبوبیت د فساد د مواردو او د نړیوال اقتصادي بحران د منفي اغیزو له کبله کم شوی دی. او د هندوراس له واک لري کړ شوی ولسمشر مانویل زلایا وای هغه اراده لري چې نن خپل هیواد ته بیرته ستون شي او واک بیرته ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر نوموړي باندې کودتا کوونکو مشرانو ګواښ کړی چې که زلایا هندوراس ته ستون شي نو وبه نیول شي او محاکمه وشي. له نوموړي سره ټاکل شوی ده چې د ارجنټاین د جمهور رئیس په شمول د لاتینې امریکا یو شمېر مشران هم هندوراس ته په بیرته ستنېدو کې ملګري وي. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو نه د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
سات اته بجې او اته دقیقې شوې. تاسو زموږ شغله اوسلۍ رادیو څخه اورئ. نن یکشنبه دا او د یکشنبه په ورځ له اته بجو تر لسو بجو پورې خاصه خبرونه لرو. زموږ ته خبرونه له نورو سره دا تفاوت لري چې په دې خبرونه کې عموما یو کارپو یا یو میلمه هم لرو چې د ورځې په موضوع خبرې کوي. او تاسو اوریدونکو او محترم اوریدونکو ته هم دا چانس درکوي چې د موضوع په ارتباط ټلیفون وکړي او زموږ له میلمه څخه پوښتنه وکړي او یا هم خپل نظر څرګند کړي. نیمې سپم ده سره
برای نخست ما سلام مجدد عرض میکنم برای شنونده های عزیز برنامه اختصاصی روز یک شنبه را که به صورت مستقیم از رادیو آزادی نشر میشه میشنوین. تبریک آقای ساروان گفتن در این برنامه مسئله انتخابات مورد بحث قرار میگیره و میمان ما در این برنامه آقای نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات با ما و شما خواهند بود و تا دقایق بعد اونا را در استودیوی کابل خواهیم داشت. البته بحث ما درباره انتخابات است و شما هم در این برنامه سهم گرفته میتونین. شماره های ما در کابل، شماره را برای شنونده های عزیز بله. میگیم در کابل میتونین به شماره 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55 تماس بگیرین. همچنان در تلفن های بین المللی ما میتونین به شماره های 0042 022 11 24 101، 0042 022 11 24 201، 0042 022 11 24 301 و 0042 022 11 24 401 تماس بگیرین.
بله نو نیمی سب که دی خوش شوید ترسو چه میل مرز یا په انتخاباتو بندی باز که وی او په دی ارتباط راپورون خبرو یو بلا موضوع به انتخاب کو و بردون کو تبا حال ورکو امریکایی رسپانه باستن گلوب په افغانستان کې د مخدرو موادو په وړاندې د مبارزې په هکله په یوې مقالې کې لیکلي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په وروستیو کې د یوه فرمان په صادرولو سره د نشه یي موادو 15 قاچاق بران چې د 14 او 18 کلونو ترمنځ د بند سزاوې ورکړی شوي وي له زندانه آزاد کړي دي. دا قاچاق بران په 2001 کال کې په داسې حال کې نیول شوي ول چې د پولیسو یونیفورم یې په ځان کې و او د پولیسو په یو موټر کې 100 کیلوګرامه هیروین چې څه باندې 3 میلیونه ډالر ارزش یې درلود دوی له ځان سره وړل. کرزی په دې فرمان کې دا قاچاقبران په یوې درنې کورنۍ پورې مربوط ګڼلي او د هغو د خلاصون امر یې ورکړی و. د دې موضوع په اړه د امریکایي ورځپاڼې باستن ګلوب د مقالې مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
امریکایي باستن ګلوب رسپانډ راپور ورکړ چې ښاغلي کرزي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو د مخه د مخدره موادو پیژندل شوي 15 قاچاقبران له زندانه آزاد کړي او د اړوندې محکمې فیصله یې باطله کړې ده. ورسپانډ لیکي د مخدره موادو دا 15 قاچاقبران په 2001 میلادي کال کې هغه مهال د افغانستان د جنایي محققینو د یوې ډلې او د هغو د یوه امریکایي مشاور لخوا نیول شوي وو چې د پولیسو یونیفورمونه یې په ځان کې وو او د پولیسو په یوه موټر کې 100 کیلوګرامه هیروین انتقالول. دوی وروسته د یوې محکمې لخوا د 14 تر 18 کالو ترمنځ په بند محکوم شول، خو حامد کرزی دا قاچاقبران د 13 اپریل په میاشت کې د یو فرمان له مخې وبخل. باستن ګلوب لیکي د دغو 15 قاچاقبرانو له ډلې یو د یوه بانفوزه سیاستمدار چې اوس د ښاغلي کرزی د انتخاباتي مبارزې تنظیموونکی دی وراره دی. یو لوړ رتبه افغان مقام دی ورځپاڼې ته ویلي چې د کرزی د دې فرمان په متن کې ویل شوي چې دغه کسان په یوې درنې کورنۍ پورې مربوط دي. ورځپاڼه لیکي د دغو 15 قاچاقبرانو سربیره په وروستیو اونیو کې کرزی لږ تر لږه 15 نور قاچاقبران هم بخښلي دي. د کرزی دې اقدام نه یوازې امریکایي مقامات چې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د له منځه وړلو لپاره په میلیونونو ډالر لګوي سخت په غوسه کړي، بلکې دا اندېښنې هم زیاتې کړي چې کرزی ښایي په راتلونکو انتخاباتو کې د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره د بانفوزو کورنیو پورې مربوط د مخدره موادو نور قاچاقبران هم له زندانه خوشې کړي. باستن ګلوب لیکي د اپریل له میاشتې راهیسې کرزی لږ تر لږه 10 قاچاقبران خوشې کړي دي، خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ د لست له مخې د خوشې شویو قاچاقبرانو شمېر له دې ډېر زیات دی. په افغانستان کې د امریکا سفیر کارل ایکنبری هم تېره اونۍ چې کله یې د امریکا د 100 میلیونو ډالرو په مرسته د جنایي محکمو لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ پرانستله، د کرزی لخوا د مخدره موادو د قاچاقبرانو د بخښنې موضوع ته اشاره وکړه. یو امریکایي مقام باستن ګلوب رسپانې ته ویلي چې په افغانستان کې د امریکا سفیر دا موضوع په خپله له ښاغلي کرزی له لوی څارنوال او د عدلي له وزیر سره مطرح کړې ده. عزیز احمد سرباز د څارنوالۍ مدیر چې د توقیفونو د چارو د هماهنګ کولو مسؤول دی ورځپاڼې ته ویلي چې د ثور په 8مه د مجاهدینو د بری د کلیزې د لمانځلو په مناسبت کرزی د یو فرمان له مخې 210 بندیان وبخل. په دې ډله کې 240 د ولایتونو بندیان و چې 15 د مخدره موادو قاچاقبران. ورځپاڼه د جنایي محکمې د ویان سری احمد له قوله لیکي یو له دغو 15 قاچاقبرانو څخه چې د پولیسو په یونیفورم او موټر کې د 3 میلیون ډالرو په ارزښت د 100 کیلوګرامه هیروینو د انتقال په مهال نیول شوی و بلال ولی محمد د حاجي دین محمد وراره دی. حاجي دین محمد چې د کابل والي و د ولایت له مقام څخه یې استعفا ورکړه څو د کرزي د انتخاباتي کمپاین چارې تنظیم کړي. بلال د تخار د ولایت د سرحدي پولیسو د پخواني قمندان حاجي ظاهر سکرتر و د حاجي ظاهر پلار حاجي قدیر چې د کرزي مرستیالو په 2002 میلادي کال کې ووژل شو. باستن ګلوب د مقالې په دوام لیکي حاجی ظاهر په 2006 کال کې د اداري فساد له امله له خپل مقامه لرې شو او د کورنیو چارو وزارت د هغه تر ادارې لاندې د ټولو کسانو معاش قطع کړ، خو د چې له دغه امر څخه یې سرغړولی و د ورځپاڼې په وینا تر لاس لاندې ټول دغو کارکوونکو ته چې شمېر یې 1000 کسانو ته رسېدل خپل جیبه معاش ورکاو. باستن ګلوب د دې مقالې په پای کې د جنایي څارنوال عبدالجمیل له قوله لیکي کله چې د محکمې لخوا یو شخص مجرم پیژندل کېږي او د سزا له اعلانېدو وروسته له محکمې وځي هیڅ اطمینان نشته چې په دې شخص د محکمې حکم تطبیق شي.
جزئیات مقاله روزنامه باستان گلوب را شنیدید که گفته است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با صدور یک فرمان 5 قاچاقبر مواد مخدر را از حبس رها کرد. البته به نوشته روزنامه یک افراد با لباس نظامی 120 کیلوگرم هیروئین را که قیمت آن به 3 میلیون دلار می رسد قاچاق می کردند. در فرمان آقای کرزی هم گفته شده که افراد مربوطه یک خانواده محترم هستند و باید آزاد شوند.
موش پرون په حادثه وکړه چې ولسمشر کرزی له دفتر سره او د دوی له ویندویانو سره تماس ونیسو او په دې برخه کې د دوی عکس العمل معلوم کو. پرون بریالي نشو، نن به حادثه وکړي
دوی نظر معلوم کو.
بله حتما تلاش خواد کردیم، اما در مورد این مقاله که بوستون گلوب چاپ کرده و در او از رهایی از 5 نفر به فرمان رئیس جمهور کرزی گزارش شده، اسیبه شهید با سریر احمد برمک رئیس ارتباط قوه اختصاصی عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان صحبت را انجام داده که با هم میشنویم.
خب آقای برمک، بگوین که تا حال اداره شما چی کارهای عمده را در راستای کمی قاچاقبران مواد مخدر انجام داده؟
بخواد خودتون بحث کنم که گزارش را که ما از سه ارگان خود داشتیم، در طول این سه ماه 132 نفر محکوم به مجازات شده. افرادی که محکوم به مجازات شدن، اینا شامل مردم های عادی و کارمندای دولت احمد.
تشکر آقای برمک. روزنامه معتبر بین المللی یک چیز نشر کردن و از نقل قول به شما نشر کردن که 5 نفر که حکم صادر شده بود از 16 سال تا 18 سال اونا مجازات شده بودن، ولی دوباره بنابر ارتباطاتی که با فامیل های معتبر یا قدرتمند افغانستان داشتن، اونا دوباره رها شدن. مثلا بلال ولی محمود که برادرزاده حاجی دین محمد میشه و فعلا حاجی دین محمد هم که منیجر کمپاین آقای کرزی است، اونا دوباره رها شدن و با 5 افراد دیگه که با اونا کاروبار میکردن و در مناطق سرحدی گرفتار شده بودن. آیا شما این گزارش رد میکنین؟
ما خوب شد که شما به خود اصل موضوع آمدین و ما خیلی بیشتر رو مرس کردیم که اینا تمام دوسیهشون به اینجا به سیر قانونی خواهد تکمیل کرده و اینا همون که شما بیشتر عرض اشاره کردین که 18 تا 16 سال حبس خودن اینا اینجا گرفتن و با اثر محکمه معرفی شدن. قرار ناگویی که ما داریم اینا به اساس فرمان رئیس جمهور افزار شدن و این صلاحیت قانونی و حقوقی رئیس جمهور افغانستان است که در خود قانون اساسی افغانستان صراحت داره که 7 تخفیف مجازات افراد از یکی از صلاحیت های رئیس جمهور افغانستان است. بنابراین به این قسمت به صورت که حکم نهایی محکمه تکمیل شده باشد و این افرادی که شما کشتر برشواره کردین، اینا حکم نهاییشان از طرف محکمه تایید شده و وقتی که حکم نهایی سرشان تایید شده باشد، بنا رئیس جمهور این صلاحیت داره که نفر حفظ بکنن یا تخفیف بده در مجازاتش. بنابراین ما را این قسمت اصلا کلومیسور نظر یا نظر خاصی ندارم که این صلاحیت های رئیس جمهور افغانستان است.
تشکر آقای برمک. اگر شما لطف کرده ایران بگوین که خی امی کارهایی که شما میکنین و به مردم وعده سپردین یا به جامعه بین المللی وعده سپردین که شما قاچاقبران بزرگ قدر محکمه میکنین، خی امی که رئیس جمهور فرمان صادر کردن و امی قاچاقبرا را دوباره رها کردن و یا صلاحیت ازیده داره که امی کارا داینده هم بکنن، بنان کارهای شما را زیر سوال نمیاره یا امی ارگان موجودیت حضوری از امت ارگان در افغانستان زیر سوال نمیاره؟
ما فکر میکنیم که ما جدی بیشتر هم تا بیشتر اشاره کردیم به این موضوع. جدیت قاطعیت ما هم در سطح جامعه بین المللی هم در سطح دولت افغانستان آشکارا و واضح است. بنابراین اگر تا زمانی که دوسیه در چارچوب ما می باشه و او واسطش به ما هر بحثی که می باشه از تنگ ما رها نمیشه و ما موارد قانون مواردی که قانون برای سارنوالی ما، برای سارنوال اختصاصی ما، برای قاضی اختصاصی ما و برای پلیس اختصاصی ما در نظر پیش بینی کرده، اونا یک قدم عدول نمی کنن از اون الهی که از دوسیه از چارچوب ما برای به بستر محکمه راجع شد و یا به روت پیشتر اشاره شد برای مقام های بالاتر از و ما به وعده خود پابند هستیم و ما همو جدیت و پشتکار صورت عمل را که ما وعده کردیم، ما به اون چارچوب تا آخرین روزی که ما در اینجا کار میکنیم با نمو و تعهد پیش میریم و ما به مردم خود رسال میکنیم که ما و چارچوب خود افرادی که نه ما محکمش میکنیم محکوم.
تشکر بسیار زیاد آقای برمک. به عنوان آخرین سوال، اگر شما بگوین که شما تا حال با چند موارد می رقم روبرو شدین که قاچاقبران بلندپایه یا بزرگ مواد مخدر شما محکمه کردین و بعد از اونا به فرمان رئیس جمهور رها شدن، چقدر این موارد شما دارین پیش خود؟
خب این همچین موارد دیگه تا فعلا وجود نداره و ما فکر میکنم که بازم ما به این تاکید میکنم چون از صلاحیت های رئیس جمهور هست. رئیس جمهور هر شخصی را که بخواه حرف میکنه، شخصی که تخفیف مجازات برمی و این هم مشخص شده که در کدام روزا روزا ملی میباشه یا روزایی که روز استقلال است. رئیس جمهور همیشه ما قسمت خودتان شاید هستیم از صلاحیت های خود استفاده کرده.
لنشه مواد و سرد مبارزه در عدلیه و قضایی قوه رئیس سریر احمد برمکو.
بله، برنامه اختصاصی امروز را تا دقایق بعد ادامه میدیم، اما آل آهنگ را که همکار تکنیکی البته به ذوق از اونا یک آهنگ انتخاب کردن با هم بشنیم، با ما باشین.
سندرمول آزادی رادیو څخه واوریدله. روانه اونۍ د افغانستان د چارو کارپوهان په نیویارک کې د آسیا د ټولنې لخوا رابلل شوي وو څو د دې هیواد د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه چې ټاکل شوې ده د اسد په 9 نیټه ترسره شي بحث وکړي. دوی په دې غونډه کې دا مسئله چې دا انتخابات په افغانستان لپاره چې پکې ډیموکراسي او ثبات کمزور دی څه ډول عواقب ولري.
بله، همانطور که شما گفتین در این نشست راجع به این بحث شد که در افغانستان که دموکراسی و ثبات ضعیف است انتخابات چی عواقب به دنبال خواهد داشت؟
کاربوهانو په دې اړه چې آیا دغه انتخابات به افغانستان د یوه باثباته ډیموکراتیک او سوله ییز هیواد په لور په مخ بوزي او کنه او یاده چې بیرته به په جګړو کې د هیواد تشکیل شي هم خبري وکړي. د انتخاباتو د پروسې شفافیت به د ښکاره کړي چې حالات پر کوم لور ځي. په دې حقله د ازادي رادیو د خبريال نیکولا کراستیف د مطلب مهمی برخې نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو مقام احمد نادر نادری چې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنیاد یو مسؤل مقام هم دی وایي د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې د موجودو ستونزو سره سره یو مثبت او د احمد وړ اقدام دا دی چې د دغو انتخاباتو چارې په خپله افغانانو تنظیم کړي او هم دوی پر مخ بیایي. دی وایي دا ځل انتخابات په بشپړه توګه د افغانانو لخوا تنظیم شوي او دا په بشپړه توګه د افغانانو په مشرۍ یوه پروسه ده. دوهم مثبت ګام په ټول هیواد کې د انتخاباتو د نوملیکنې د پروسې تطبیق دی. دا پروسه په بشپړه توګه د افغانستان د ادارو په مشرۍ تنظیم او عملي شوې. په دې پروسه کې په تېره بیا له امنیتي پلوه لویې پېښې نه دي رامنځته شوي. نادری یو بل مثبت ټکي ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دې انتخاباتو کې په بېساري توګه ډېرو ښځو خپل نومونه ثبت کړي. د نادری په وینا د هغو کسانو شمېر چې د رایې ورکوونکو په توګه خپل نومونه ثبت او راجستر کړي څه باندې 4 میلیونو ته رسي. نادری وویل دا ځل ډېرو ښځو هم ځانونه کاندید کړي دي. د امنیتي خراب وضعیت سره سره ډیرو کسانو د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو لپاره ځانونه کاندید کړي چې په سلو کې 40 ښځینه کاندیدانې دي. دا شمېر ډېر زیات دی. خو د دغو مثبتو پرمختګونو سره سره د دې غونډې ډیرو ګډونکوونکو اعتراف وکړ چې حالات ډیر خطرناک دي. تر اوسه پورې په تیره بیا په جنوب کې د وسلوالو طالبانو لخوا ډیر ګواښونه موجود دي. که څه هم دا حالات ښایي اوس چې په جنوب کې امریکایي او افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي او څه ښشي خو د دې عملیاتو د نتیجې په اړه به وختي وي چې قضاوت وشي. خغلی نادری وویل د جون د میاشتې تر پایه پورې د افغانستان په جنوب کې 11 انتخاباتي حوزې یعنی 11 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې وي او د 390 انتخاباتي حوزو له ډلې څخه 144 نورې د وسلوالو طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي. د نادری په وینا کې وضعیت په همدې ډول پاتې شي امکان نه لري چې په دغو ولسوالیو کې د انتخابات ترسره شي. د نادری په وینا د موجودو ستونزو یوه برخه په خپله یو شمېر کاندیدان دي. د دوی ځینې پخواني جګړه ماران دي چې د کورنیو جګړو اوږده سابقه لري. ځینې نورې ځان ته وسلوالې ډلې لري او تر ډېره حده د مخدره موادو او د وسلو په سوداګرۍ کې ښکېل دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دې مقام په دې ټینګار وکړ چې په راتلونکو انتخاباتو کې د زیات شمېر دغو پخوانیو جګړه مارانو حضور په خپله د ډار یوه فضا رامنځته کوي. داسې یوه فضا چې خلک به د ویرې او خطر احساس کوي او هغه په خپل وار دا مفکوره پیاوړې کوي چې دا به آزاد او عادلانه انتخابات نه وي. د نادری په وینا یوه بله موضوع چې د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی هغه د پردې تر شا د ولسمشر حامد کرزي سیاسي معاملې دي چې ویل کېږي په وروستیو کې د بیا انتخابېدو د هڅو په ترڅ کې له یو شمېر جګړه مارانو سره کړي دي. په نیویارک کې د غونډې اکثریت ګډونوال په دې نظر و چې خلک له مرکزي حکومت څخه ډیر ناراضه دي ځکه چې دې حکومت د دوی د ژوند د ښه کېدو لپاره زیات څه نه دي ترسره کړي او دوی به تر هغو پورې په مرکزي حکومت اعتماد ونه کړي چې په سیمه ییزو ادارو کې سم او حسابي نظام نه وي رامنځته شوی.
رادیو آزادی به ادامه صحبت های اختصاصی با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این بار مصاحبه را با باز محمد کوفی انجام داده است. این مصاحبه را می توانید به روز یکشنبه از طریق امواج رادیو آزادی بشنوید.
بله، مصاحبه با آقای باز محمد کوفی نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در برنامه ساعت 11:20 امروز از رادیو آزادی نشر خواهد شد. آقای ساروان، مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتند که برنامه آگاهی عامه در کشور به سرعت به پیش میره. البته تا دقایق بعد مصاحبه‌ای را که با خبرنگار رادیو آزادی در کابل با دکتر شفیع جلالی مسئول برنامه آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده با هم میشنیم، اما قبل از او
ده خلکو نظرونه باورو.
از پیام های شما همین کاندیدا برای ما سودی نداره، اون سودی که داره برای باریک بابا ما داره. این کاندیدا هیچ کدامش برای ما نه سودی آورد نه سودی میاره. بشیر عمل ازم از ولایت فاریاب و سلام.
من موسای خاوری هم از ایران تماس میگیرم. سلام. در افغانستان یک رئیس جمهوری بیاید که در ایران سفارت و کنسولگری داشته باشد. مهاجر بدونه که ما یک سفارت داریم یک کنسولگری داریم.
بله، ساعت 8:30 بجه شوی او زموږ د خبرونې میلمه هم فیلن په استودیو کې تشریف لري. د ازادي رادیو د کابل په استودیو کې لکه څنګه چې مو ویلی ول، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان ښاغلی نور محمد نور به زموږ میلمه وي او د انتخاباتو په ارتباط به ستاسو درنو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. خو اوس ته لنډو خبرونو وخت را رسیدلی او رضوان مراد هم استودیو ته.
په پکتیا ولایت کې د ماین پاکي د ام ډي سي موسسې شپاړس تنه ماین پاکان نامعلوم وسلوالو تښتولي دي. د ننګرهار چارواکي وایي دغلته په چپرهار ولسوالۍ کې د تلافي ځواکونو یو هلیکوپتر استراري ناسته کړې خو طالبان یې د غورځولو ادعا کوي. په هلمند ولایت کې د طالبانو پر ضد افغان او بهرنیو سرتیرو عملیات نن هم دوام لري خو تر اوسه پورې دغلته د کوم لوی نښتې رپورټ نه دی رسیدلی. د ایران پخوانی ولسمشر رفسنجانی دارت کړ چې ګواکې دغه هیواد کې د لانجمنو انتخاباتو شخړې د قدرت جګړه پاره ول ده. د ایران په کراچ ښار کې د نشه یي موادو شل تنه قاچاقوړونکي اعدام شوي دي. د امریکا ولسمشر وایي په روسیه کې د قانون د لا ټینګښت، عدلي او قضایي سیستم د پیاوړه کولو او یوې آزادې ټولنې د رامنځته کولو لپاره د روسیې د ولسمشر د هڅو ملاتړ کوي. او د عراق حکومت په دې هیواد کې د روغې جوړې لپاره د امریکا د منځګړتوب پیشنهاد رد کړی دی.
با تشکر از رضوان مراد که فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کرد. آقای نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات را در برنامه حاضر مهمان داریم و سلام عرض میکنم بر شما آقای نور. از اینکه انتخابات 1.5 ماه بعد برگزار میشه معلوم دار که سوالات هم در مورد انتخابات بیشتر شده میره. نخستی که مردم در پایتخت و ولایات تا چه حد آگاهی از روند رای دهی دارن؟
ما هم به نوبت خود سلام و احترام تقدیم میکنم. البته معذرت میخوام که کمک نواخت رسیدم از خاطر که مشکل ترافیکی بود.
بله بله، میفهمین که مشکل که همیشه در کابل وجود داره.
معمولا مامورین البته طرف وظیفه ها میرن یا کمک بیروبار میبوشه، یعنی ما وقت حرکت کرده بودم. برحال میایم به سوالتان. در طور که شما گفتین در حدود 1.5 ماه به انتخابات مونده. البته کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی خود جدیتر پیگیری میکنه و همچنان موادی که ضرورت است که فعلا در صدد رسیدن به کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان به ولایت های مختلف افغانستان است که ما آمادگی مکمل و البته با اساس پلانی که ما طرح کرده بودیم با اساس از او پیش میریم. بعد بعضی از مواد است که ضرور پنداشته میشه که باید با مو اصری وقت البته چاپ شو و بالاخره برسه که او هم پروسش به شکل خوبتر و بهتر پیش میره. فکر میکنم شما سوال داشتین مگر با اوقدر متوجه نبودم، مگر سوال باز تکرار کنین.
بله، عرف ما از مردم بود که مردم تا چی حد آگاهی دارن از روند رای دهی؟
بله، واقعا سوال مهم است که در رابطه کمیسیون مستقل انتخابات تیم های مبلغین را در 34 ولایت افغانستان فعلا عملا اجراءات میکنه و بر مردم آگاهی میتن. به این معنی که ما در حدود بیش از 1600 مبلغین در 34 ولایت افغانستان فعلا که امرشان لاود سپیکر است و چارتا و تصویرا میرن، با ولسوالی ها میرن، با قریاجات میرن، بر مردم مردم معلومات میتن. و شما شاید دیده باشین و یا هم ببینین که از تلویزیونایی که در افغانستان فعالیت میکنه، رادیویی که در افغانستان است، برازیا کلیپای خورده که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات از بخش ریاست آگاهی عامه ترتیب میشه، برشان داده میشه و این اسپات ها و یا هم کلیپای کوچک هر روز از طرف تلویزیونایی که در افغانستان و همچنان رادیویی که در افغانستان فعالیت میکنه و رادیوی محلی که در ولایت های مختلف است نشر و پخش میشه. و همچنان یک برنامه دیگه که ما البته در نظر داریم که کاملا یک برنامه نو است، با تاریخ ده حدود اول اسد ما میخوایم که یک برنامه مشخص داشته باشیم. البته برنامه است که زیادتر بر مردم، خصوصا کسایی که در دورترین نقطه افغانستان زندگی میکنه، بر از او آموزش میده که با چه شکل کاندید مورد ضرورت خود یا مورد نظر خود در ورق رای دهی دریافت کنه و بر از او رای بده. این یک ورقه تبلیغاتی کارتونی چاپ شده و بر مردم ایر آموزش خواهد داد که برای این برنامه هم تمام آمادگی ها گرفته شده و در اوایل اسد ممکن او برنامه هم آغاز شود.
بله دیر مننه. نور صاحب، تاسی پرون ول چه در ایران و پاکستان افغان مهاجر به انتخاباتو که محروم وی، یعنی دا خبره نور قطعی شوه چه د انتخاباتو خپلواک کمیسون بودیجه نه لري چې د هغوی لپاره هم په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابره کړي؟
وګورئ، په دې برخه کې بلابل خبرې دي. نه تنها بودیجه، څلور پنځه نور موارد هم دي. کله چې موږ د نړیوال ټولنې سره په تماس کې شوي وو، د هغوی څخه مو د 500 میلیونو څخه د ډیرو ډالرو غوښتنه کړې وه د ایران او پاکستان د مهاجرو لپاره، چې دوی هغه رسمي مکتوب چې موږ د دوی په ادرس باندې لیکلی وو دوی موږ ته بیرته ځواب که او را ولېږم. په هغه کې بلابل موضوعات مطرح شوي ول. لومړی دا چې بیرون مرزي یا د افغانستان څخه په بهر کې د انتخاباتو شفافیت په هکله د دوی نگرانی وه. دوام دا چې ښه امنیتي وضعیت په اوس وخت کې په سیمه کې شتون لري، خصوصا په پاکستان کې. دریم دا چې اوس افغان مهاجر په پاکستان او ایران کې مشخص کمپونه نه لري، په بلابل سیمو کې پراته دي، دا هم دوی څرګنده کړي وه. څلورم دا چې د اوس لپاره داس دقیقې حساب نشته چې څومره افغان مهاجر واجد شرایط دي او په ځانګړې توګه په کوم ځایو کې دي، ځکه چې اکثره افغان مهاجر په ایران او پاکستان کې د دې ترڅنګ چې رسمي مهاجرین دي، یعنی د یو ان سی آر کارتونه لري، ثبت شوي دي. یو زیات شمېر همداسې پرته د کارتون څخه ژوند کوي. دا هم یو مسله وه. څلورم پنځمه مسله چې دوی ډېر ټینګار ورباندې کړی وو، هغه دا چې د 500 میلیونو څخه ډیر پیسې په دې باندې لګیدلې او دوی موږ ته دا په ډاګه کړل چې موږ دومره پیسې نشو چمتو کولای تاسو ته. نو موږ آخري هڅه چې پرته د نړیوال ټولنې څخه د نورو نهادونو سره، چې هغه نړیوال نهادونه دي، هغوی سره هم اړیکې ټینګې کړې، کچېرې د دې حل لار پیدا کړو. بالاخره تر دې دمو پورې موږ د ټولو کسانو څخه یا د ټولو نهادونو څخه منفي ځواب ترلاسه کړ او په دې باندې تر دې دمو پورې چې بودیجه نشته د امنیتي وضعیت او همداشان موږ د هیواد د باندنیو چارو وزارت سره، د مهاجرینو چارو وزارت سره اړیکې ټینګې کړې وې، چې کچېرې دوی موږ ته د قیې سایه او همداشان په ایران او پاکستان هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړي، داسې یو ښه فضا رامنځته کړي چې موږ د کارکوونکو لپاره تر څوک موږ وکولی شو د نورو لارو دغه پروګرام مخته یوسو. ولې متاسفانه هیڅ زموږ هڅه مثبت
نور صاحب د ایسای مسله که نو د خو تیر ځلې هم و، نو که دا ستونزه و نو تیر ور ولې ایران او پاکستان کې افغانانو ته موقع ورکړل شو چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
بلابل نور دلایل هم ول چې ما مخکې درته ورڅخه یادونه وکړه، یوازې یو دلیل د احسای یا د افغان مهاجرو خبره وه. دا کرته کوم شي چې بدلون راغلی دی؟ په خوا د افغانانو کمپونه په پاکستان کې مشخص ول، یعنی که دوی تعداد معلوم نه و، کله چې
موږ
یعنی ځای مشخص و مونږ کولی شول چې دوی راټول کو او په دې باندې پوه شو چې د افغانان دي او واجد شرایط دي. اوس په پاکستان کې افغان مهاجر ځانګړی کمپ نه لري او کلی په کور مشکل ده چې دوی راټول کو او پیدا کو. بیا تاسو پوهیږئ چې ایران او پاکستان البته ګڼ خارونه لري، په هغه کې مهاجر بیخي تیتو پاشان دي، د سپیو ځای کې په یو کوڅه کې په یو کلی کې نه اوسیږي. نو که چیرې کمپونه وای مونږ چاره کولی شوه چې په کم شکل باندې یو لس پنځلس صندوق هلته یوسو کیږدو او دغه پروګرام ترسره کړو. ولې متاسفانه چې اوس ډېرې ستونزې دي، خو څه نام نه د دې ګارنټي هم چا نه شوه کولی چې مونږ کوم ځای کې بکس کیږدو یا صندوق کیږدو. هلته زمونږ د افغانانو او همداشان د خلکو امنیت تینګ شي، ځکه چې د اوس په سیمه کې امنیت په نارمل حالت کې نه ده، خصوصا په پاکستان کې هر لحظه د بدلون په حالت کې ده او د دې ویره وا د دې ویره شته چې کومه داسې ناوړه پیښه رامنځته نشي.
بله بله، ډیر مننه قدرمن اوریدون کول دي شی به ورسته تاسو هم کولای شي چې د موضوع په ارتباط مشل درنه ملمت څخه د موضوع په ارتباط بله بیا هم وایم پښتنه وکړي د ټلیفون نمبر دی په کابل کې 0995045 هم درس 0902 او زموږ نړیوال نمبر دی 0040022 1401 او یا هم 0044022 1401 بلاش میره ده 0044022 1401 او بلاخره 0044022 1401.
بله، میتونین که حالا با شماره های رادیو آزادی تماس بگیرین و سوالاتتون را از آقای نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات مطرح بکنین. بعد از یک وقفه کوتاه صحبت ها با آقای نور را ادامه میتیم و با ما باشین.
در مورد انتخابات چه میدانید؟
من میفهمم نفر که عکسش بر خود معلوم باشه بر من نمیفهمم. زمین تانست که
کس دومار نگست
تازه ترین گزارش ها در مورد انتخابات از 7 تا 7 در 7 روز هفته صرف از رادیو آزادی.
بله، ساعت 8:00 او 40 دقیقه دی. اوریدون که روزن معرفی که آزادی رادیو ده.
الو.
بله، مهربانی وکی رادیو هم گل که لطفاً.
من از ایران تماس میگیرم.
بفرمایید، خوش اومدید.
صحبت میکنم با شما. سلام من به شما و مهمان برنامه شما. یه سوالی داشتم از این آقای نور محمد نور درباره این که ما در ایران هستیم، برای مهاجرین ایران چرا صندوقی یا برنامه وجود نداره؟ امیر میخواستم از شما از آقای نور محمد
قبلا آقای نور در این مورد وضاحت دادن و سوال دیگه اگه داشته باشین در این مورد.
یه موضوع دیگه هم در این داشتم که مهاجرین ایران مثلا به توجه هستن در اینجا، درباره انتخابات هم که نزدیک شده هیچ توجهی ندارن. البته مهاجرین خیلی زیادیه، تقریبا به 3 میلیون 4 میلیون مهاجر هستن، کاردار بیکاردار، باید در آینده کشورشون اینا سهم بگیرن و اینا اشتراک داشته باشن. با تشکر از شما آقای نور محمد.
تشکر
لطفی. بله، اوریدون که امروز زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
بله، خبری وکی خیر کردی دی آواز نوری دریم اوریدون که تبور شد زن معرفی که آزادی رادیو ده. بله، خبری وکی آزادی رادیو ده.
بله بفرمایید، رادیو آزادی است. تماس با شنونده فکر
بله
میکنم قطع شده.
بله، اوریدون که نلرو نه. بله، اوریدون که نلرو نه و اشتبال ها. مهربانی او که آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
به نوبت که سوم لنز ندید.
بله، مهربانی او که تاسی استاس پشتنه چره.
الو.
بله، استاسی آوازه و رو خبری او که لطفاً.
الو
بله تاسو لکه چې زموږ आवाज نه اورئ ټلیفون کې څه ستونزه شته خبري وکي
اسه دلمن علاقه ته مو څو څنګه راسته ویلې
بله ساسی په خبره پوینه شو پښتنه مو څه ده د انتخاباتو په ارتباط
دا طالبان و کسان دي
بله دوی له موضوع خارج خبری کوي نو بخښنه ترې غواړو نور صاحب بخښنه اوریدونکو ته خو تاسو که څام ځواب ورکو خو بیا هم کلند څورتو وایست بده بده نه
بله بای دوست عزیز ما سلام و احترام تقدیم میکنم از خاطر که این از ایران زنگ زده بودن به هر حال باید بگم که در مجموع در سال 2004 در حدود 300 هزار مهاجر که در ایران زندگی میکردن چانس از ایر دریافت کردن که در انتخابات اشتراک کنن البته ای بار ما پیشتر هم گفتم که این مسئله واضح و روشن نیست که چقدر مهاجرین در ایران زندگی میکنه احسایی که هیچ نهاد نیست به شکل دقیقش البته احسایی که به شکل رسمی که یونیسیار ثبت است او را ما خبر داریم تعدادشان بسیار کم است ولی به شکل غیر رسمی تعداد زیاد از افغانای ما و شما در ایران و پاکستان زندگی میکنه بنان دلایلی که ما پیشتر البته گفتم نمیخوایم که باز هم سر از او فوکس داشته باشم اما دلایل سبب ازی شد که ما نتونیم انتخابات در ایران و پاکستان این بار داشته باشیم و یک مسئله که او هم بسیار مهم است ببینن فعلا با تاریخ 29 اسد ما دو انتخابات داریم یک انتخابات شورای ولایتی و دیگه هم انتخابات ریاست جمهوری افغانا که در ایران و پاکستان زندگی میکنن با اساس قوانین نافذه کشور نمیتونه که در انتخابات شورای ولایتی اشتراک کنند. البته بخاطر که با شورای ولایتی هر ولایت یک حوزه جداگانه است یعنی مردم یا باشنده خود ولایت میتونه که در انتخابات اشتراک کنند. نه ای که کسایی که در بیرون از مرزها زندگی میکنن ولی با ریاست جمهوری ایره ما قبول میکنم که حق هر افغان است که باید در انتخابات اشتراک کنه ولی موضوعات دیگه هم بود و است که متاسفانه ما او مسائل کلش مطرح کردیم و در آینده اگر انتخابات داشتیم و با می شکل پیش رفتیم این چانس حتما بر تمام افغانان نه تنها که در ایران و پاکستان زندگی میکنه اگر در اروپا و کشورهای دیگه هم باشه ما شاید یک سیستم ایجاد کنیم که توسط اینترنت بتونن که مردم رای با کار ببرن و در انتخابات شریک شون.
بله آقای نور برای فعلا آیا با سفارت های افغانستان کنسولگری و یا مراجع دیپلماتیک افغانستان در سایر کشورها چیز آگاهی وجود داره برای افغان هایی که فرضاً اونا در آستانه انتخابات میان به افغانستان و میخواین رای بتن شاید وقت کافی هم نداشته باشن که در او باره مثلا مطالعه بکنن در داخل افغانستان البته در بیرون آیا کدام امکانات بر از اونا وجود داره؟
بله سوال بسیار مهم را مطرح کردین در رابطه شما خبر دارین که افغانایی که در اروپا و امریکا زندگی میکنه دسترسی به انترنت و همچنان به سیستم پیشرفته دیگه البته دسترسی دارن و میتونن که از معلومات به دست بیارن وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات هم که وبسایت غنی است تعداد زیاد از مردم در هر جایی که باشه از او استفاده میکنه و همچنان وبسایت های دیگه بسیار زیاد است که در رابطه معلومات اخبار و همچنان مطالب را به نشر میرسونه مشخصا در رابطه که افغانایی که به کشور میان و عادت میکنن ما پروگرام هایی داریم و به زودترین فرصت جایی که مشخص شد و که ایده زیاد از مهاجرین به کشور عودت کردن برازوا تیم های سایر را البته موظف کردیم تا برن برازوا کارت بتن و دهی روند و دهی پروسه برشان اشتراک داده شوند یعنی ما متوجه از این کار هستیم افغانه که به کشور عودت کنن ما برشان چانس داده میتونیم
بله دیر مننه بیا هم آوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده بله زن معرفی که آزادی رادیو ده
بله بفرمایین رادیو آزادی است
مهربانی
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
سلامت
سلامت سلامت سلامت سلامت
زمان د انتخابات دوباره که داده کارتونو دوباره که خبری کهو من یک کارتون نه ده خستیده ده ده اصلی ده یا کم زای مشخص زای ده که من یک خبر کارتون ده واقلو
تاسی مهربانی او که او هست چی لکم زای خبری کهوی لکم ولایت لکم
نیسی ده عبدالغفور ما ده کابل ده زای مبرن ده خبری کهو
بله صحیح تاسو په کابل کې کارت نه اخیسته ولا عجیب خبره ده خو خیر نور سه به تاسو زه
کارتم هغه وخت کې چې د پروسه د سپنو شروع شو موږ یو چیرته بل څه د مثال د خبره په حساب د کاروبار کې و او کابل کې موږ نه پاتې شو موږ خپل کابل کې وسیګو
بله
نو په دې کې مونږ نه خسته اوس مولې کوم ځای د مشخص دی چې موږ بیا لا څو کارتونه واخلو بهر
ډیر شه ډیر شه ډیر علي اتمن به تاسو ځواب ویل شي بل اړیدون کيم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده بله زن معرفی که آزادی رادیو ده
بله بفرمایید رادیو آزادی است خدا معرفی کنم
السلام علیکم
و علیکم السلام دلارام صاحب مهربانی اوکی
زه شاه محمود دلارام د بلغاری پایتخت سوپیه ته خبره کوم ګران اوروره
بله مهربانی
تاسو مخ کی د مواد مخدر په باره کې خبره کول اجازه ده اوروره
دلارام صاحب تاسو ته معلومه ده چې موږ چې په کومه موضوع خبرې کوو او اوریدونکو هم توقع لرو چې په مغه مورد کې نظر سرګن کې یا پښتنه وکي
و برنامه اول حاضر ما درباره انتخابات است آقای دلارام بله
یو ګرځنده سلام ما یو ځی په شمال کې دی د ملي پولیسو په وظیفه کې د جرمنیانو سره په ژباړون کې مصروف دي
بله.
ما خو یو کار تي زم به شمال ته په څو ځم که په تیاره کې ځم ځم به نور د اروپا غم خو تاسې نه خوري دا نږدې د داخل غم وخوري د خدای په امان
بله کور دې ودان بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده
بله بفرمایید رادیو آزادی است
Your call cannot be
connected. بله تلفن قطع شد. پر حال بل اوریدون که نلرونو نور صاحب نوای اوریدون که دو کس نورم شته زن معرفی که آزادی رادیو ده. من یو چه تخنیکی ستون زم لرو تلفن که زن معرفی که
آزادی رادیو ده. بله بفرمایی رادیو آزادی است.
سلام علیکم نعمت خبر کم دلوگر اللہ
کنی. مهربانی وکی نعمت صاحب.
دما سوال دادم د محمد نور نه چې لوګر یو څه تقریبا بریک بارک او فلک اته خلک کوټه نه خستي
نه دی خستي
نه نه دی خستي به خاطر چې امنیت سم نشته دی او برته هم چې نه دی انتخابات دی چې څوم کنه کړي دی یو هم اصل څه دی نو څه ترای ورکړي
بله کردی ودان تاسو به هم ځواب وویل شي بل اوریدون کوم لرو بیا به نور صاحب تا ورشو زن معرفی که آزادی رادیو ده
السلام علیکم
و علیکم السلام
السلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی و که آزادی رادیو ده
زحمت گل ده کوټی ده پاکستان گل سره لزی ده کیم بس وطا خاطه دیم
مهربانی امید گل صاحب
نا سوال دین خبر ده کنیسون ده مشتر صدادی چه آیا کم وطونه چه ساش کال راتلون که دیم دا د نور کله په شان د جنگل تر کې هم د غینور چې لوځه کې هم د پښور کې هم په نوې ځای ستاسو کوم یو دغه انتخاب کړی د لیو وټونه کیږي کنه کیږي
امید ګل صاحب تاسو ته ځواب ویلې دی مخکې لا ځواب ویلې دی بل اوریدون کوم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
بفرمایین رادیو آزادی است
بله
بفرمایین صحبت کنین
السلام
علیکم و علیکم السلام
بفرمایین
بله خبری وکی لطفا پشتنه وکی
بله سلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه او تاسو ته سلامونه وړاندې کوم زما پشتنه دا د ملمت څخه چې کابل ولایت کې د بګرامۍ ولسوالۍ کې تقریبا د هغه وخت
بله بله متاسفانه تلفن قطع
شد.
لبگرامای ولسوالی چخه تلفن کرده و ایلده چه دوباره تماسونی سی بل اوریدون که ایم لرو زن معرفی که او دابدی بیا به نور اوریدون که تطریبه شیبی پری نخلو زن معرفی که آزادی رادیو ده مهربانی او که
سلام نوفان اتا که موجود سلو طول افغانان و نبوختن کوم که تخپل انتخابات که گردون وقعی ده یه خلق وید که نموز که انتخابات که دقا یا اسلامی ندید دست و یا افغانانو ایرانای کولای شي چې پنجپای کولای شي آیا افغان نشي کولای چې پرای د ګډون وکړي آیا پنجپای خځه کولای شي آیا افغان خځه نشي کولای چې پرای د ګډون وکړي زه له ټول افغانانو نه غوښتنه کوم چې خپل رایه داسې کستوار کړي چې هغه هېواد دي چې افغانستان پرمختګ وکړي افغانستان ټوټې ټوټې نه کړي او د سرو
بله اټک صاحب پر حل کور دی ودان نور صاحب اوس ستاسو نوبت اولی اوریدونکو ته ځواب ورکړي چې وای په کابل کې دی او آیا دوی کولی شي چې اوس کارت واخلي
بله البته قبل از اینکه آقای نور با صحبت های خود آغاز کنند فقط یک نکته را میخوایم تذکر بدیم به شنونده های عزیز که برای چند دقیقه تماس نگیرند و بعد از نشر اخبار و بعد از ساعت 9 میشه که تماس های خود دوباره آغاز بکنند. آقای نور بفرمایید.
ډېره زیاته مننه عبدالغفور، فکر کوم چې کابل څخه زنګ وهلی و. بلی، دوی که چیرې غواړي چې په راتلونکو ټاکنو کې ونډه واخلي کوم ممانعت نشته دی. دوی کولی شي چې په کابل کې زموږ د ولایتي دفتر سره په تماس کې شي او همداشان اوس ګرځنده ټیمونه چې ما مخکې هم ورڅخه یادونه وکړه په کار لګیا دي. که چیرې د دوی په سیمه کې یو زیات شمېر کسان د دغې روانتیا د دغې بهیر څخه پاتې وي، دوی کولی شي چې بیا هم د خپلو سپینګیرو له لارې زموږ ولایتي دفتر ته لاړ شي او دوی ته قناعت ورکړي چې د دوی په سیمه کې یو شمېر واجد شرایط کسان شته دی او درېی کارتونه نه ترلاسه کړي، نو زموږ ګرځنده ټیمونه به ورسي او د دوی لپاره به کارتونه ویشي.
دا نو په صورت کې نو څه کېدای شي چې د دوی شمېر ډېر زیات وي او که شمېر کم وي نو طبعا
بله بله د یو نفر څاروان صاحب دی یو نفر دوه نفر په خاطر نشي کېدای ځکه چې بیا د نورو کسانو وخت ځای کېږي. نو بله خبره دا چې موږ د دلوي د میاشتې څخه نیولې بیا تر جوزا پورې مخکې خو موږ ټولو ولایت ته زموږ ټیمونو رسیدګي وکړه او هغه کسان چې واجد شرایط ول ورته کارتونه ورکړل. وروسته د هغې څخه موږ اعلان وکړ چې د دلوي د میاشتې څخه بیا تر جوزا میاشتې پورې که انفرادي کسان پاتې وي په هر ځای کې چې وي په هر ولایت کې چې وي دوی کولی شي چې زموږ د ولایتي دفترونو سره اړیکه ټینګه کړي او هلته کارت ورته ورکول کیږي. یعنی که دوی د بهر څخه راځي یا هم په کوم کار کې مصروف وي په هغه وخت کې په دې باندې نیو بریالی شوي دوی کولی شي چې د دغه چانس څخه ګټه واخلي. اوس هم ما مخکې وویل که چیرې د دوی شمېر زیات وي دغه چانس کولی شي چې ترلاسه کړي او واخلي. او بله خبره هم غواړم چې ستاسو ټولو اوریدونکو ته په ډاګه کړم، هغه کسان چې په 2004-2005 زم اکالو کې د انتخاباتو لپاره کارتونه اخیستل د غوي کارتونه هم د اعتبار وړ دي. دوی کولای شي چې پراتلونکو ټاکنو کې ورڅخه وند ورڅخه کار واخلي.
بله
نعمت د لوګر ولایت څخه وو، هغه هم دا خبره پدې کړ چې شمیر کسان د دوی په سیمه کې یا د دوی په ولایت کې د نوملیکنې له بهر څخه پاتې دي. کوم شمیر چې هم دا اوس ما سره دلته شته دي، البته زیات شمیر کسان په لوګر کې کارتونه اخیستي دي په دې کې د شک ځای نشته دي په خوای هم اخیستي ول. نو بیا هم کوم مشخص او ځنګړي سیمه دوی لري چې هلته کسانو کارتون نه وي اخیستي ولایتي دفتر سره اړیکه ټینګول شي او داخلي لارې کول شي چې دوی خپل غیمانی دنده تر سره کړي او زمونږ ګرځنده ټیمونه به دوی هغه سیمه ته ورسي او کارتونه ورته ورکړي.
بله
یو بل ورور نومان اټک.
بله بله
البته دغه دوست دغه پیغام ته زه خراغلاست وایم، واقعا د ډیر مهمه خبره ده. وګورئ د اسلام لپاره د افغانیت لپاره که چیرې مونږ تاسو خپل زمامداران د خپل رای په اساس باندې غوره کو د دې څخه بهتره عمل فکر کوم چې بل بنوي. نو مونږ تاسو دینی وجبه هم تر سره کړی ده په اسلام کې بلابل تاکید په دې باندې شوی دی چې باید سړی بایعت وکړي د یو چا سره او همداشان درې کسان چې په لار باندې روان وي باید یو کس د خپل مشر په توګه یا د استازي په توګه غوره کړي. نو دغه دوست واقعا افغانانو یو ښه خبره درلوده، ښه خبره درلوده. زه هم د دغه دوست خبرې په دوام باندې د ټولو افغانانو څخه چې واجد شرایط وي ورته دغه وایم او دغه ورته اعلانوم چې دغه ستاسو حق ده. دا وګورئ تر اوسه پر دریم پړاو د افغانستان کې د رایو په اساس باندې دوی استازي غوره کیږي. د هر پړاو څخه بل پړاو البته خلک ورته متوجه کیږي، همداشان نړیواله ټولنه دې ته متوجه ده. نو
مونږ تاسو کولای شو چې خپل راتلونکي په خپل درې په اساس باندې غوره کو او همداشان دغه چانس لرو چې نور د جګړې د کلاشینکوف او د راکټونو او بل اخره د نورو مرمیو د زور څخه ډډه وکړو او فقط درې په اساس باندې او زمونږ تاسو مشران هم زمونږ تاسو رایو ته اړتیا لري کچیر مونږ رای ورته ورنکو دوی هیڅ کله نشي کولای چې قدرت ورسیږي او البته دغه مشرې پر مخ بوسي نو بل اخره کچیر مونږ تاسو د دغه وسیلې څخه کار واخلو په خټو کې وکړو دا به ډیر مثبت واقع شي او حتی داسې وخت به راشي چې زموږ ستاسو لپاره به بلابل دغه مشران او همداشان کاندیدان هغه خبره به مني چې موږ تاسو یې غواړو د هیواد د پرمختګ لپاره د هیواد ودانولو لپاره د افغانانو د پرمختګ په خاطر او د مطرح کولو په خاطر په نړۍ کې دغه بهترین چانس ته باید د څه خار افغان ګټه واخلي.
بله ډیره مننه قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه تر لسو بجو دوام لري او شاغلی نور به هم راسره وي. که تاسې هم د انتخاباتو په ارتباط هر راز پوښتنه لرئ نو شاغلی نور به تاسو ته ځواب ووایي. له خبرونو وروسته موږ ته ټلیفون وکړئ. د ټلیفون نمرې یو ځل بیا تکراروم، په کابل کې 0909 40 15 40 او یا هم 0902 20 55. ساعت 9 بجې دی او مقیم نائب دی افغانستان او نړۍ د دې ساعت خبرونه اوروي.